The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوه ده نن د زیارت ورځ د کال 2013 د مارچ میاشتې 20مه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ په افغانستان کې 5 بجې دي او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شورو ورځ ده او د شپې 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زاد نند رشید هرکلی ویم د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی دایش تندروا غون 13 ورځ په کابل کې شوی خونړی برید پړه په غاړه اغستی په دغه برید کې لک تر لګه 1.5 کسان مړاو 15 شپې تنه سیوا جوبل شوی وو
د داخله وزارت ترجمان نصرت رحیمی تر مخه د غبرید د غرمې سلويخ منټه لپاسه 12 بجې شوه
د کراچۍ ملیر سیمې په خوانی پولیس افسر راو انور و نن د پښتون ځوان نقیب الله مسید په جالی پولیس مقابله کې د وجلو په تور د کراچۍ عدالت ته وړاندې کیږي
د کراچۍ پولیسو پلټنه کوونکو ویلي دي د روانوار پر ضد درج کړی شوی اف آی آر په اړه به د هغه نه پوښتنې هم کیږي
د امریکا ټیکساس ریاست استن خار کې پولیس ویلي په 15 بریدونو کې ککړ شکمن تن هغه مهال ځان الوزولی کله چې پولیس د هغه نیولو ته نږدې شوي وو
او کله چې پولیس د ته ورنږدې شول نو د گاڑی د سڑک غاڑی تکړو او په گاڑی کې یو 14 نوکړه چې په نتیجه کې دغه مشکوک تن سخت جوبل شو چې روستو د زیاتو زخمونو لوجې مړ شو
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره دایش تندرا وګون 13 ورځ په کابل کې شوی خونړی برید پړه په غاړه اغستی په دغه برید کې لک تر لګه 1.5 کسان مړاو د 15 شپې ته ونه سیوا جوبل شوی وو دغه ځانمرګي برید شیا مسلمانانو امام باړې سره نږدې هغه وخت وشو کله چې خلکو نوروز خوشحالۍ مانځلې بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره په افغانستان کې د امن او د دوه اړخیزو تعلقاتو په موضوع خبرې کړې دي د پاکستان وزیر اعظم په کابل کې د ځانمرګي برید غندنه کړې او خپله خواخوږي ښکاره کړې ده د نقیب الله مسید په جالی پولیس مقابله کې په وژنه تور راو انور به نن د زیارت په ورځ کراچۍ ښار کې د جسماني ریمانډ لپاره عدالت ته وړاندې کیږي راو انور 13 ورځ د پاکستان ستر عدالت ته وړاندې کېدو وروسته نیولی شوی وو د کراچۍ پولیس پلټنه کوونکو د پاکستان انګریزي ژبې اخبار ایکسپرس ټریبیون ته ویلي د راو انور پر ضد درج اف آی آر په اړه به د هغه نه پوښتنې کیږي او راو انور ته به ځان بې ګناه ثابتول وي 13 ورځ د اسلام آباد سپریم کورټ د راو انور د حفاظت ضمانت خواست رد کړی وو او د نقیب مسید د وژنې په مقدمه کې د هغه د نیولو حکم ورکړی وو د امریکا ټیکساس ریاست استن خار پولیسو ویلي په 15 بریدونو کې ککړ شکمن تن هغه مهال ځان الوزولی کله چې پولیسو د هغه د نیولو ته نږدې شوي وو 13 ورځ د استن د پولیسو مشر براین مینلی خبریالانو ته ویلي چې چارواکو دغه شکمن کس 43 کلن مارک انتونیو په نوم پیژندلی چې موټر یې د استن شمال ته د یو هوټل مخې ته ولاړ وو پولیس وایي د پلټنو ګډ ټیم په دې باور لري چې دغه شکمن تن په استن ښار کې نږدې ورځو کې ترسره شوي 15 چاودنو کې لاس لرلو په دغه چاودنو کې 2 کسان مړه او 4 نور جوبل شوي وو امریکا وایي د اروپایي اتحادو ملګرو سره 13 اونۍ د ایران اټمي لوازنامه کې د بدلون په اړه ګټورې خبرې کړې خو که دغه مذاکرات ناکامه کیږي او صدر ټرمپ د ایران سره د کال 2015 کې ترسره شوي لوازنامې نه د وتلو فیصله کوي نو دوی په دغه اړه یو متبادل پلان باندې هم کار کوي د دغه پلاوي مشر او د سټیټ ډپارټمنټ یو اعلی چارواکی براین هوک خبریالانو ته ویلي زه هیڅ نشم ویلی چې ایران اټمي لوازنامې په اړه به د صدر ټرمپ اندېښنو لرې کولو لپاره به د امریکا د برطانیې جرمني او فرانس سره په د می میاشتې نه وړاندې یو بل جزوي لوازنامه باندې رضا شي او که نه می 12 پورې به صدر ټرمپ ته فیصله کول وي چې آیا دغه د ایران اټمي لوازنامه تجدید کوي او که نه 13 ورځ د اسرائیل پوځي عدالت هغه فلسطینی پیغلې ته د 8 میاشتو قید سزا اورولي چا چې د اسرائیل پوځي باندې د سپیړو او د لتو ګزارونه کړي وو احد تمیمی 19 کلنه ده او د تیر کال دسمبر میاشت کې یې د اسرائیل یو پوځي باندې ګزارونه کړي وو او وروستو کې د هغې ویډیو په انټرنیټ ډیره خوره شوه او فلسطین کې ورته خلک د یو اتلې غونډې احترام ورکوي. عدالت هغې باندې د 1400 امریکایي ډالرو جرمانه هم لګولي. هغه هغې خبریالانو ته ویلي مقبوضه علاقه کې انصاف نشته.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمند اوریدن کو تاسو ډیوا ریډیو ته د واشنگتن نه نیخ په نیغه غوکې تاسو خبرونه واوریدل. وسره زو رپورټونو اړخته څرنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د داعش تندروه ګوند تېره ورځ په کابل کې شوې خونړۍ برید ذمهواري اخیستې ده. په دغه برید کې 1 کسان مړه شوي وو او 15 نه زیات ژوبل شوي وو. دغه برید په داسې حال کې شوی وو چې د خلکو د نوروز خوشحالۍ مانځلې. په دغه اقله باندې نور تفصیلي معلومات راکوي زموږ همکاره سمینه احسن په دې رپورټ کې.
دینه مخکې طالبانو په ټویټر د دې حملې نه انکار کړی وو. د افغانستان د صحت وزارت وایي د مرګ ژوبلو شمیر زیاتې دی. هم شي د شروع په ورځ د غبرید سخي مزار ته نږدې هغه وخت وشو چې خلک د نوي کال یا نوروز خوشحالیانو کې مصروفه وو. د داخله وزارت ترجمان نصرت رحیمی تر مخه د غبري د غرمه سلويخ منټه لپاسه 12 بجې شوه. هغه ویلي یو ځانمرګي برید کونکي چې پیاده وو په مزار کې د نن خلک په هدف کولو اراده لرله. د نائب ترجمان وینا وا چې خپل هدف ته رسیدو نه مخکې امنیتي ځواکونو هغه ایثار کو، نو حمله کونکي ځان د کابل یونیورسيټي او علي آباد هسپتال سره نږدې والوزو. د داعش تندروډلې د غبري ذمہواري قبول کړي او د حمله کونکي په حق لا ویلي چې دا یو پاکستاني وو چا چې ځان د سخي مزار سره نږدې والوزه وو. د افغانستان صدر اشرف غنی د غبرید غندلې چې وایي دا د انسانیت پر ضد جرم دی. هغه دا هم ویلي دا سبریدونه افغانان د خپل قومي او مذهبي دستورونو منځلونه نشي منی کولی او نه به د ملک په ترقۍ کې خنډ جوړ شي. په افغانستان کې د نیټو او امریکا فوز مشر جنرال جان نیکلسن هم ویلي یو ځلې بیا د افغانانو دشمنانو وښودل چې د هغوی د انسانیت سره هیڅ کار نشته. په لنډه موده کې سرخار کابل او د افغانستان په نورو علاقو کې داعش خصوصا د شیعه مسلمانانو په عبادت ځایونو او غونډو حملې زیاتې کړي. د نن مخکې په 9 مارچ د شیعه مسلمانانو په جمعه حمله کې د داعش تندرو لستنه وجلې وو. بلخوا د افغانستان سفیر عمر زاخلوال په خپل ټویټ کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره په افغانستان کې د سولې او ثبات هڅو او اړیکو د بیا رغولو په ګامونو خبرې کړي. افغان سفیر وویل د پاکستان وزیر اعظم په کابل کې د ځانمرګي برید غندنه وکړه او خپل خواخوږي هم څرګنده کړه. هغه دا هم وویل چې افغان صدر اشرف غنی او افغان مشران د پاکستان سره د شریکو مفاداتو په سانګو کې بمانی همکاري تمه لري. په ملاقات کې د وزیر اعظم عباسي په دې هم زور ورکو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دواړه خیزه تجارت زیاتولو لپاره د ادارو او پستر کچا د همکاري هم ډیر ضرورت دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د دواړو ملکونو ترمنځ رابطې زیاتولو لپاره په سیمه ایزو منصوبو ټاپي او کاسا 1000 باندې د کار تیزولو په سر هم خبرې وکړې. افغان سفیر او د پاکستان وزیر اعظم دا ملاقات پس ته غي شوې چې تیر هفته افغان صدر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې و. د پاکستان وزیر اعظم دغه بلنه په رسمي توګه منلې او ویلې دي چې ډیر زر به کابل ته په سفر ځي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
زمونږ اوریدن کو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه وکی. تاسو به زموږ په خبرونو کې اوریدلی وي چې د کراچۍ کې په جالی پولیس مقابله کې نقیب الله مسعود چې د هغه وجل شوی وو او دغه په وجنه کې تورن پولیس افسر رو انور چې دی هغه غیب شوی وو. پولیس سپریم کورټ چې دی هغه ته بار بار وینا کړې وه چې عدالت ته دی حاضر شي، خو د تیر یو نیم میاشت نه زیات شوی وو چې هغه عدالت ته نه وړاندې شوی. خو پرون یعنی د شورو په ورځ هغه ناڅاپي سپریم کورټ کې د اسلام آباد سپریم کورټ کې هلته کې حاضر شو او خپل حاضری ورکړه. اوس په ویل کېږي چې هغه کراچۍ ته بوستل شوی دی او هلته کې به هغه هم د خپل د هغه جرم کم چې په هغه باندې اف آی آر درج شوی دی د هغې صفائی به هلته کې پیش کوي. په دغه کله باندې نور تفصیلي معلومات راکوي زمونږ همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې د پښتون ځوان نقیب الله مسید په وجنه تورن او نږدې دوه میاشتې د پاکستان طاقتور او زورورو امنیتي ادارو نه پټ راونوار چې تېر ورځ په خپل سترې محکمې ته وړاندې کېدو وروسته نیول شوی بنن په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کیږي. د سند ایالت د پولیسو یو افسر پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي چې د ملیر سیمې دغه پخوانی پولیس افسر به نن د جسمانی ریمانډ ترلاسه کولو لپاره د پولیسو لخوا عدالت ته وړاندې شي. د پاکستان یو شمیر ورځپاڼو سره د خبرو په مهال د کراچۍ پولیسو پلټنه کوونکو ویلي دي د راوانوار پر ضد درج کړی شوی اف آی آر په اړه به د هغه نه پوښتنې هم کیږي او راوانور ته به د ځان بیګنا ثابتولو موقع هم ورکوي. تیر ورځ د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ تا د وړاندې کېدو په مهال سر عدالت د راوانوار د حفاظتي ضمانت خواست هم رد کړیو او د نقیب مسجد د وجنې په مقدمه کې د هغه د نیولو حکم ورکړیو. د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار راوانور ته ویلي وو ته خو ډېر تورزن او بادر یې، بیا چرته پټ شوی وې. عدالت د راوانور نه د پلټنو دپاره د 15 کسیزه ګډې تحقیقاتي کمیټې جوړولو امر هم ورکړی دی. هم تیر ورځ د نقیب مسید د کورنۍ وکیل فیصل صدیقی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي عدالت د راوانوار دغه خواست رد کړی چې د هغه نه د پلټنو دپاره په ګډه کمیټې کې دی د استخباراتي ادارو آی ایس آی، ایم آی او آی بی غړي شامل کړی شي. هغه دا هم ویلي دي چې د راو انور نه به د سند صوبې پولیس پلټنې کوي. د نقیب مسجد پلار محمد خان د عدالت نه بهر ویلي په عدالت یې پوره یقین دی چې انصاف به ورته ورکړي. د پاکستان سترې محکمې درې ورځې وړاندې د نقیب مسجد د وژنې د مقدمې په اورېدنه کې ویلي وو راو انور دی ځان عدالت ته وړاندې کړي او که چا هم هغه پټ وساتو نو هغه به هم عدالت ته ځواب ورکوي. د جنوبي وزیرستان د مکین علاقې سره تعلق لرونکي نقیب الله مسجد د جنوري د میاشتې په 14 نیټه په کراچۍ کې د راوانوار په مشرۍ کې د پولیسو په یوه جالي مقابله کې وژل شوی و. د نقیب مسجد په وجنه په ټولنیزو رسنیو د شور او احتجاجي مظاهرو وروسته سترې محکمې خپل ځاني نوټس واخیست. په 23 جنوري د نقیب مسجد د پلار محمد خان په مشرۍ د راوانوار او هغه سره شاملو پولیسو ډله باندې د ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه درج کړې شوه او هم په دغه ورځ راوانوار د اسلام آباد د هوایی ډګر نه د بهر تلو په کوشش کې واپس کړی شو. وروسته د دغې عدالت په حکم د هغه نوم په اگزټ کنټرول لیست کې هم واچول شو او د بینک اکاونټونه یې وتړل شول. د نقیب مسجد د وژنې وروسته د راوانوار د نیولو دپاره پیل شوي احتجاجي مظاهرې په ګرد پاکستان کې غځېدلې دي. د نقیب الله مسجد او د هغه سره درې نورو ملګرو د جالي مقابلې ترڅنګ پر راوانوار تورونه لګېدلي چې هغه د 400 سیوا بېګنا خلک په جالي پولیس مقابلو کې وجلی دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202-205-003.
قدمه در ریدونکو تاسو واشنگتن نا ډیور ډیو ته غوږی سرنګ چې تاسو د شعیب زاده رپورټ فوریدلو چې د نقیب الله مسجد په وجنه کې راو انور کوم چې پولیس افسر دی هغه نیول شوی دی، هغه عدالت ته ځان پیش کړی دی، هغه به نن سپریم کورټ کې په د کراچۍ یو عدالت کې هغه به هم وړاندې کیږي. خو د نقیب د وژنې نه وروسته د پښتنو تحفظ مومنټ یو غورځنګ شروع شوی دی، او په هغې کې د نور مطالبو سره سره د دغه د نقیب د وژنې او د دغه پولیس د نیولو سره سره نور ډېر مطالبات هم شوي دي. اوس زمونږ همکار عدنان بیټنی د نقیب د یو ترزوی سره خبرې کړې دي او معلومه کړې دي چې اوس به د هغوی صلاحي عمل وي. راځئ چې تاسو دغه پام ته راګرځو.
سوال پیدا کیږي چې رانور دوې میاشتې ورک و، او دزه شي یو سوال پیدا کیږي چې رانور تر اوسه پورې هغه چرته و، او اوسه پورې چې ادارو د رانور په نیولو شي ولې بې بسه شوی او پولیس ولې بے بس تر اوسه پورې رانور دوی نشي ګرځولی؟ نو په دې باندې د عدالت د سپریم کورټ دباو رانور په خپل عدالت ته پیښو او د سپریم کورټ په خپل باندې پیښو
څه فکر لري؟ انصاف په ترلاسه شي درته چې راو انور کم سہولت کاران وو یا د سره نور کم داس مرستالیان وو هغه به هم سرګند شي؟
اوس خو دای ملزم دی د عدالت ته پیښو، دا د عدالت کار دی د سزا ورکولو. مونږ چې څومره فاټا ده دا د سپریم کورټ د انصاف انتظار باندې ناستی ټوله فاټا او ټول پښتانه د سپریم کورټ انتظار کوي چې پښتانه تبا او د فاټا خلکو دا اول ورده چې د سموټو اکشن نوټس واغستی او نو په کار دا دی چې مونږ ته انصاف ملاو شي. او دا خو د عدالت کار دی، مونږ د عدالت شکریا هم دا کوو چې د روانور د سپریم کورټ په دباو باندې عدالت ته پیښو او زمونږ ادارې په دا کې بالکل بے بس وي. او مونږ دا غوښتنه کوو چې روانور خو دا خو یو روانور زمونږ نقیب وژل دی چې څومره هم اورای عدالت قتلعام یې کړی دی، هغه د ټولو هیرنګ وشي او هغه د په خلاف تک کاروایی د روانور په خلاف کی او په دې چې څوک هم ملوثي څوک دي اکه د ادارو والا دي اکه نور دي هغه ته سخته سزا ورکړي.
پښتون تحفظ مومنټ چې کوم پاسون را پاسېدل دی تاسو خپل هغه غړی هم یې هغه هم د غوښته ډېر توندي سره شامل و چې راو انور د گرفتار شي واغته پنسې ورکړي سي.
اول ورځ باندې چې کله دا واقعیا وشوه منظور ما سره او کراچۍ ته سره لاړی ډېر زیات کردادی په دغه شیشه او اوس هم چې هلته جلسې شروع وي لکه په حکومت باندې یقیني طور باندې ډېر زیات دباو دی او چې کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه لاریون به جاری وي او دا د مظلومانو لاریون دی چې د چا سره هم ظلم کیږي مونږ به د مظلومانو سره وو او د هر ظالم به خلاف وو. دا به جاری وي چې در چا تر څو پورې دا نورې مطالبې منلې نه وي مونږ به دا لاریون جاری ساتو.
زه که د هغه کورنۍ د هغه مور خویندو او د کوروالې ذکر وکړه هغه پیسې دریځ لري څه موقف لري؟
او هلته خو چې کوم دوی د مور یې ده او خویندې ښځه کوروالې ده هغه ډیوه ریډیو ته ناستې وي هغه ډیوه ریډیو وار وي او دوی چې دا دوه میاشتونه دا خبرونه اورېدل چې رانور تر اوسه پورې نه دی گرفتار شوی نو دوی ډېر غمزده وو چې تر اوسه پورې آیا زمونږ د زوی قاتل ولې نه گرفتار کیږي. خو دوی دا دعوا وه چې دوی دا رانور ته داسې سزا ورکړی شي چې بل داسې پولیس افسر یا بل چرته داسې د رانور په شکل چې نور چرته رانور ناست وي هغه داسې ظلمونه نه کوي لکه څرنګه په کراچۍ کې د دوی د زوی سره ول.
ډېره مهرباني چې تاسو دیوا سره خبرې وکړې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
قدرمند اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته غوږ اوسو. پیښور ته چرته چې یو تعلیمي اداره د تعلیم لپاره کار کوونکي اداره الف اعلان چې دی هغه وخت په وخت باندې چې دی هغوی خپل داسې رپورټونه ترتیب کوي، هغوی څارنه کوي چې په پښتونخوا کې په پاکستان په نورو سیمو کې د تعلیمي پرمختګ څنګه روان دی. دغه په عقله باندې هغوی خپل یو رپورټ ترتیب کوي او بیا دغه رپورټ چې دی هغه د میډیا سره هم شریکوي. په دغه رپورټ سکلنی رپورټ کوم چې چاپ شوی دی په هغې باندې زمونږ خبریال حمیدالله یو رپورټ تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د پښتونخوا د اوسنی حکومت د تعلیم په لړ کې د 15 کال کارکردګۍ په حقله د الف اعلان ادارې راپور وایي په پښتونخوا کې اوس هم د نیمایي نه زیاتې یعنی 50% جنکۍ د سر سکول ته نه ځي. خو د پښتونخوا د تعلیم وزیر عتیب خان وویل دوی مني چې د جنکو د تعلیم په لړ کې اوس هم ډېر چیلنجونه او مشکلات شته دي.
نو پاغي کې د جنکو تعلیم حواله سره وګه خصوصا او یا نورم که کوالټي حساب سره وګوره نو اوسم کار پاتې دي. مونږ د جنکو د پاره خصوصا زه دا ویم چې مونږ 70% سکول نه نوې چې سونه جوړو هغه د جنکو جوړو په لوئسټ ډیولپ ډسټرکټ چې کوم دی په هغه کې مونږ ایجوکیشن مینیجر ستا فیمیل ایجوکیشن مینیجر ستا 50% سیوا سیلری ورکو او سٹرائپنڈ دے دا معشومان جنکو دا پارا. نو بہرحال چیلنج شتے خو کوشش دا دے چې زیات نه زیات او زر تر زر دا بهتری راشي.
یو بل غټ ستونزه چې په دغه راپور کې سرګند شوی هغه دا چې په صوبه کې 9.5% میډل سکولونه 8.3% هاي سکولونه دي، باقی 3.8% سکولونه پرایمری دي. نو د پرایمری رستو ډیر جنکه او هلکان ماشومان په دې سکولونه پریک دي چې هاي او میډل سکولونه د کور نه ډیر لري وي. په دې حق له تعلیم پوهان ډاکټر سہیل وای
90% ستا سره پرایمری سکولونه دي، بیا چې کار بر لاړ شي نو د هغه 90% ماشومانو لپاره 15% میډل سکولونه دي، بیا چې بر لاړ شي نو 14% هاي سکولونه دي. نو تا خو له خپل راپورټ ورکړه ستا ستا میډل سکول نشته د ماشومانو لپاره، بیا د هغې لپاره ستا سیکنډري سکول نشته، بیا هایر سیکنډري نشته، بیا کالج تو ګوره په ضلع کې د جنکو څومره کالجونه دي؟ 2 یا 3. په هغې کې به انرولمنټ څومره؟ 1,500, 2,000. نو د هغې نه چې کم باقي سالویخ 50-75 ماشومان دي هغه اتوماتیک سکول ته نه ځي.
په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې اتلسم آئینی بدلون کې د سکولونو په نصاب اختیار صوبې ته ورکړی شوی دی، خو په صوبه کې د نصاب د بدلون په حق لا کومه نوې پالیسي په 13-15 کالو کې مخې ته نه ده راغلې. راپور وایي که څه هم په صوبه کې د سکولونو دننه د سهولیاتو او اسانتیاو په لړ کې ډیر کار شوی دی، خو د زده کړو د معیار په لحاظ پښتونخوا په 5 نمبر ده. د الف لام سیمه ییز مشر عمر اورغزی وایي
خو آیا مونږه کوالټي ایجوکیشن هم ضرورت کو په کوالټي ایجوکیشن کې خیبر پښتونخوا بیا ډیر کم نمبر باندې ده، په 5 نمبر باندې ده.
راپور وایي د زده کړو د معیار اوچتولو لپاره د پښتونخوا حکومتونو لا بیړني ګامونه پورته کول پکار دي. خو وایي یو ښه بدلون دا هم دی چې په 13-15 کالو کې د سکولونو دننه پلینګ ایریاز یا د لوبو ځایونه جوړ شوي. د همکار هاشم علي سره حمید الله، یو وی نیوز، پېښور.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ډیو ریډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوکه زمون خبری خبرونه لا دوام لري. دین پس په زمونږه پروګرام بی بی شیرینی زمونږه همکاران سمینه احسن او نوشروان قلندر به تاسو ته وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې دغه پروګرام کې برخه واخلئ نو تاسو کولی شئ چې په فیسبوک په لار باندې هم راشئ زمونږ په دغه پروګرام کې برخه واخلئ. دغه لپاره زمونږه فیسبوک پته ده VOA Diva. دین علاوه قدرمن اوریدونکو، که تاسو ټلیفون کول غواړئ نو زمونږ ټلیفون شمیره ده 0102-202-205-0403. دغه پروګرام به په ریډیو باندې هم وي او په ټلویزیون باندې به هم خپرېږي، خو که تاسو انټرنیټ سہولت لرئ نو په فیسبوک باندې هم کتلی شئ. اور اوس راځو یو اخرنی رپورټ ته چې د امریکا ټیکساس ریاست آستن ښار کې پولیسو ویلي دي چې هغه شکمن تن کم چې په 5 بریدونو کې ککړ وو هغه په هغه وخت ځان والوزولو کله چې پولیس د هغه نیولو ته نږدې شوي وو. دغه مشکوک تن چې دی هغه 30 کلن یادیږي او د ده نوم دی مارک انتونیو. ویل کېږي چې دغه سپین پوستکی وو او بیروزګاره وو. دغه پاکله باندې نور تفصیلی معلومات راکوي زمونږ همکار نوشیروان قلندر په دې رپورټ کې.
د امریکا د ټیکساس ایالت په آستن ښار کې په 14 کې ککړ د غتن د شورو یا 4 شنبه په ورځ هغه وخت ځان ته چودنه ورکړه کله چې پولیس د ته ډیر نږدې شوی وو چې گرفتارۍ کړي. پولیس د تیرو دریو هفتو نه دغه تن پسې ګرځېدل. د آسټن پولیسو یو مشر براین مینلی وایي چې کله پولیسو ته معلومه شوه چې دغه مشکوک تن چې عمر یې نږدې درویش کاله وو د آسټن په یو هوټل کې موجود دی، پولیسو یې د گرفتارولو لپاره هوټل ته ورغلل، خو دی په موټر کې وتښتېدو. او کله چې پولیس د ته ورنږدې شول نو د ګاډۍ د سړک غاړې ته کړو او په ګاډۍ کې یوه چودنه وکړه چې په نتیجه کې دغه مشکوک تن سخت ژوبل شو چې وروستو د زیاتو زخمونو له وجې مړ شو. پولیس د 43 کلن مارک انتونی کونډټ اته پته هم معلومه کړې ده او د کور ته د پلټنو لپاره ورغلی دي چې معلومه کړي دغه چودنې ولې کړې دي او دا چې آیا په شایې څوک منظم ګروپ شته او که نه. پولیسو په خپلو ابتدایي پلټنو کې ویلي دي چې تر اوسه پورې دا نشي ویلي چې آیا دا د ده انفرادي عمل وو او که نه د کومې ډلې مرستې ورسره وې. پولیسو مطبوعاتو ته ویلي دي چې د ده سره په کمره کې اوسېدونکي دوه ملګري یې هم نیولي دي چې د یو نوم پکې فرېډ میلانوسکي دی. د دغه تنانو نه د 43 کلن کونډټ په اړه معلومات ترلاسه کولی شي. پولیس وای مارکونډټ د کور د یوې کمرې نه په بمونو کې استعمالیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. پولیس وای چې د مارچ تر 2 منټې نه تر مارچ 1:20 پورې ټول شپږ بمونه ډزولي دي چې پکې په مجموعي توګه 3 تنه مړه او 5 نور ژوبل شوي دي. پولیس زیاتوي د 4 شنبه په 14:14 کې کونډټ په خپله هم ژوند د لاسه ورکړی دی. د آسټن پولیس چیف برین مینلی په یو بیان کې ویلی دي اگر چې په تیرو 3 هفتو کې ککړ د 14 ملزم اوس وجلی شوی دی، خو د دوی د څارنې ټیمونه اوس هم آبادۍ چک کوي چېرته چې اندېښنه ده ملزم به نور چاودېدونکي مواد خپاره کړي وي. د پولیسو مشر زیاتوي د نورو بمونو یا چاودېدونکو موادو اندېښنې ځکه شته چې دغه تن په اړه دا نه ده معلومه شوی چې د مرګ نه 43 ساعته وړاندې د چرته موجود وو او څه یې کول. پولیس وایي چې وژل شوی مشکوکه تن د آسټن ښار نه بهر په پلاګرویل سیمه کې اوسېدلی دی چېرته چې د مور او پلار کور هم وو. د کونډټ یو ترور ویلی دي کورنۍ یې چې کله د هلک د کارونو نه خبر شوه نو سخته ماته شوې او پرېوتې ده. پولیس وایي چې په پلټنو کې ورسره د ډاک ادارې فیډکس پوره مرسته کړې ده ځکه چې دغه 43 کلن ټول بمونه په پارسلو کې لیږلي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واورئ.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.